پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمبو په خیر تاسو د زدرریو غرمنی خبری خبرونه او ری خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي او وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنو تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې له خپلې ونزور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د عملاتړي و نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
افغانستان کې خځې د حجاب سره سره پانتونو او خوانځیو ته نه دي پریښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یوکان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړه چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی چې د کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مس تر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیست په اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه دی ویلی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته غبرګون ښودلې چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په صغر دی متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي دوی به هم د استرالیا د په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخواني لوبډل مشر محمد نبي هم د استرالیا د حکومت دا پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې له امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکرې وړاندې خبرونه کې پراخوره مرکه کوي درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېر 2022 کال کې شاوخوا 10,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. وړاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاک سره د خزینو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کیږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل له جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او دا غوې د پرای کوله.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د وزارت چارواکي اوڅنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګه وروستي انتحاري حملې هم غندلي دي او د تاوتریخوالي او شتناکه بیلګې بللې ده. جزئیات په دومید صحیحمن لور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان لدی عمل وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوه کې ژمنه کړې وجه د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان جون او خوځو د زده کړو، کار، سیاست او نور ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي، مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ورنه کړل. مودا وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان جون او خوځو په کار د بندیز د پریکړې په خبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مهال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو اوریدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړی دي چې نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لوري شوې ژمنې له هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردې دغه پوښتنې د امریکا په سر کې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل نه کړی دی.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمهالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلی وو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواکه تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوه د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولي. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترې نه ویره لري هغه امنیتي موضوعاتو، مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو لیو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دی غوی نه حمایت کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شینه چې خصه یې داري دلی سي هغه لوکه د لری کېدو موجوده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای، ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه zarar عام ولست رسیږي، او عام ولست سره خو طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړه. نن یې کله فقر او لوږه سره مخامخ کړی، نن یې کله بیماشه او بیکاری سره مخامخ کړی، پرونی انتحاری بریدونه او ټلیز بریدونه ور باندې کول، د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنی د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کیږي چې خپل طالب ووهي وی زپې وی وژنې لواک نه لري کې. لدی ور هاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نشي کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه غیظ پرې خودلی شي؟
بل د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو شلو کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. له تیرو دو کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لورې پیژني، او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي، په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې، او د طالب د سرزوري او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو، او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل سره د امریکا د هغو غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبانو خپل ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 10000 ټپیانو درمل نه کړی، د چنه نوی سلنې په جګړو او چادونو کې ټپیان شو. تفصیل به په دې راپور کې وره.
از قسمت هایی که زخمی شدیم دو قسمت پایمسته.
فاطمه ده کابل پلویدیست که ده میسان فاطمه پا کاج خوانیز مرکز برید که تپی شوه او پا امرجنسی روختون که تر درمل نیلانده و. نوموره چه ده دغه مرکز ده کون که و آزادی راژیو ته وویل چه پا برید که ده بدن پا دیره برخار تپی شوه و.
زه یو له هغه ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسی روغتون ته بیول شوی و. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې، او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه، او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و، او ترې یې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تره ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسی روغتون ته یووړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګ بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونو وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسی روغتون په یوه راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې، چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسی روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2022 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څنګه په 2022 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی، چې په ترڅ کې یې څه باندې 200 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې 10 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. د کابل په لویدیځ کې د کاش پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي وو. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کاش پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو، چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. په لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشي، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړي.
مننه کور ودان. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. د ښارګوټي چې د مالګې کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هنا مالیار په ټلګرام کې لیکلي دي په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دې دا خبرداري هم ورکړ چې دا د جګړې هغه سخته مرحله ده، خو هنا ملیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیشي. بل لورته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي نن ویل چې بلاروس شاید د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسي پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیه او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړې دي چې ماسکو شای له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لوري پر اوکراین نوې برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي، خو پولشچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي، خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه د خپل دې ګاونډي له لوري یوازې سخت بیانونه اوري دلیدی نور تحرک نه دی لیدله.
ل خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او رسپانو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکو انډیپندنت رسپانې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. رسپانې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپندنت وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل واک شکمن شول. دایش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلی ده او په دې هیواد کې خپل خونړۍ بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډېرې هدف د طالبانو ګزمی او د افغانستان شیا وګړي دي. ورځپاڼې د جنوري په لومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا یو برید ته اشاره کړې چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې وه. له لندن بلې خبرېدونکي ورځپاڼې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات څاري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې برید په نوي پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړۍ برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورځپاڼې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې په کې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنی اوس په نوم له قطر خبرېدونکي وي آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي ارادوي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستۍ او پرله پسې بریدونو ته چې د ډېرو پړیو د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستې اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستۍ یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي له هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقوقو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنځم په ورځ په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو له خوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریسو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقوقو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکی برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې ترڅنګ یې ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول خزې هتا په ټلویزیون کې هم خزینه خبريالانې مخ پټول ته اړ کړی دی. دا هم زیاته کړي چې طالبانو د لاریون کوونکو خزو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلی زور زیاتای څخه کار اخستای. لاریون کوونکو انجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانی کړي او وهلی هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقوقو د څار د سازمان دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو په خوای دي خزو د حقوقو د نقص پاړه وی لیو چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دي چې په خزو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان خزې وایي دا ښکاری چې د طالبانو شلکلنه جګړه یوازې خزو سره د مبارزې لپاره وه او بل موخه نه درلود. د پوانتون استاد محموده تقوا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اکثر د خزینه وو پر ډیر زیات محدودیتونه وازه شول او دا څنګهل کې چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د خزو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و او د غوی د پرای کول په هر صورت دغه مشکلات دي چې د خزو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات خزي ځپلې دي بلکې د خزو کورنۍ ته ټول نه ستاده دغه هغه zarar ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د همغږي دفتر OCHA په خپل ټویټر پانه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د ښځو د حقوقو د ښکاره سرغړونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدی د طالبانو لخوا پر ښځو د لګیدلي بندیزونو په اړه ازادي یو ته وویل خزه اورس تر اورس الله خپل حقونه به برخه کیږي او په تیاره او په به برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تا تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی ادخاز رول انسانی مدنی و دجوانی کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو زخ بدل کری چی خلق پاسانی پکی سان شیخ استلی سخوشینیم چه ددغو طول و کرون و پرارانده یوازی گزارشون جولی نوره چپ چپ تیاده هیت کم اقدام نشتا مگریو چه د طالبان د کرون و پارا جدی اقدامو شی و طالبان لافغانستان و استل شی
طالبان را از افغانستان بیرون کنن
پر افغانستان د طالبان له بیا ځلې واکمنۍ د وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي
د بشري حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو جبري ورکولو لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي تفصیل به په دې راپور کې وره
د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخوانی حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړی دی د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څانګې د غړیتوب په تور په صحرایي محکمه کې اعدام کړی دی د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ پور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2022 کال د اګست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوي چې د 2021 کال له اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوي دي د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي شکنجه کړي او وژلي دي په همدې حال کې د جمهوری ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله بویتلم د پښو نوکانې راته وویستل په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی د ملا مرۍ مې توري شوي دي د زنګانه سترګه مې بې ځایه شوې وه اوس هم سم په لاره نشم تلی یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم د څارنې په وخت کې یې ډېر ووهلم زه ورزش کار وم چې دومره وهل مې وزغمل که نه اوس به ختم وم
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د اعدام او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28مه د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولې په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو په اعدامولو او نادرکه کولو تورن کړي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم محمد خوند د هلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاګه کیم نو ورور از مرده شپږ میاشتو ماشونه را کړی دی په خواش یا تزره وی زمرد د کال و سره شپږ ډیر زره نه پد شپږ ډیر زره کې زمرد هم ورور اتل زره را کړی دی اتل زره پات دی نو زه په دواړو په خپل مایو به مو ورور د لوړو مقامات سره د نړیوالو سم دا خوښ دی چې د زمرد مایبین ماشونه را کې یخ دی و ورځ د خواري د زندګی نیو نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې د زمرد غوړه سیږي وحسلام په استرای
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې با دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې دی ډېرې کمزوري دي او هیڅ کار نه کوي د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنېښته کیږي د خبرو کار له ما شول لر جنېښته کیږي د لوړ پوره چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوي چې تر ټولو د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې کیفیت ورکړي وسلام
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو اړیدونکو او کارکوونکو ته. نوم میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه اوسېدونکی یم. زموږ د یوازنۍ غوښتنه دا طالبان د مشرانو سره چې د ښځو مکتبو ته د اجازه ورکړي، ځکه چې ښځو ته په هر بخش کې مزایتیا لرو، هغه که معلمه یې، هغه که ډاکټر یې، هغه که د پولیسو په ترم کې، په هر بخش کې مزایتیا ورته لرو. نو هیله من یم دې همدې ته ډېر متوجه اوسي، د زغم څخه کار واخلي، ځکه نړیوال هم ګوته دوی ته نیولې ده. نو هیله من یم چې ښځو د ښځو حق بشپړ ورکړي. ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې د تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خوب د دې خبرونې د پیلیدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ روستي او مهمو خبرونو ته.